السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګ زم تاسو د ازادي رادیو ورستې نیم ساعته پښتو خبرې خبرونه اوري په دغه پروګرام کې اوري چې د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې ISI رئیس کابل کې دی دا چې ولې کابل ته تللی او په کومو مسایلو له افغان چارواکو سره خبرې کړي په دغه پروګرام کې تاسو ته جزئیات تر اورو نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالی بشیر وایي
لمړی د ځینو مهمو خبرونو سرچکی یو دولتي سرچینه وایي چې د پاکستان د استخباراتو یا ISI رئیس نوید مختار نن کابل ته راغلی دی د حزب اسلامي اته سلویش زندانیان د ولسمشر د فرمان پر بنسټ د پولیس چرخی له زندان نن را خوشی سول او په تاجکستان کې به د ګاونډي ازبکستان 15 ورځنی کلتوري جشن جوړ شي بشپړه خبرونه تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري یو دولتي سرچینه وایي چې د پاکستان د استخباراتو یا ISI رئیس نوید مختار نن کابل ته رسیدل دي یادې سرچینې چې نه غشتل نوم یې واخیستل سي ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی مختار به د افغانستان د ملي امنیت له مشاور افغان ولسمشر د ملي امنیت له رئیس او یو شمیر نورو چارواکو سره وګوري سرچینه زیاتوي چې امنیتي مسایل او په ځانګړي ډول له تروریزم سره د مبارزې څرنګوالی د افغان چارواکو او د پاکستان د استخباراتو د رئیس د خبرو اصلي ټکی دي د حزب اسلامي اته څلوېښت زندانیان د ولسمشر د فرمان پر بنسټ د پولیس چرخي له زندانه نن له غرمې وروسته راخوشي سول د پولیس چرخي زندان رئیس محمد تواب احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دا زندانیان د حزب اسلامي د استازو په حضور کې راخوشي سول دی وایي چې ډیر ژر به د دې حزب یو شمیر نور زندانیان هم راخوشي سي دا په داسې حال کې ده چې باید د حزب اسلامي د مسؤلانو د خبرې په اساس د دوشنبه په ورځ د دې حزب نه شپېته تنه زندانیان راخوشي سوي وای خو د دې حزب مسؤلانو وویل چې د دیارلسو زندانیانو نمونه لدی لسته استل سوی وو د په داسې حال کې هم د چې د حزب اسلامي مسؤلان وایي چې ګلبدین حکمتیار د پنځشنبه په ورځ کابل ته ځي دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د خالد په نوم د پیل سوي عملیاتو په ترڅ کې لسګونه مخالفینو ته مرګ ژوبلا وشته ده د دغه وزارت مرستیال ویند محمد رادمنشنن ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال دا پوځي عملیات د افغانستان په شپاړسو بیلابیلو ولایتونو کې جریان لري
فارس ولایت کې یو ویشت عملیات پلان کړی او په سلهاو نفر د دوی د قمانډارانو څخه د منځه تللی او په لسهاو د سوقو ادارې محلات او د دوی د میدونو فابریکې د منځه تللی ده
د یادولو وړ ده چې دفاع وزارت دوه اونۍ وړاندې د خالد په نوم د عملیاتو پیل خبر ورکړ په کونړ کې د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو منصوري عملیات لمالمات سره مخامخ کړي او په تیرو څو ورځو کې له لسو ډیر طالبان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي په همدې حال کې اورو چې د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په هسکه مینه ولسوالۍ کې د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې یو سر ګروپ او یو ملکي وګړی وژل سوي او 15 ملکیان ټپیان سوي دي همداراز په شمال ختیت زون کې د پامیر د شلمی فرقې مسؤلین وایي چې د زیباکو لسوالۍ د هوایي حملې له امله د مخالفو وسلوالو شل تنه وژل سوي دي د دغه فرقې ویند غلام حضرت کریمی نن رسنیو ته وویل چې تیره شپه په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د هوایي بریدونو له امله د بدخشان په زیباکو لسوالۍ کې شل تنه وسلوال مخالفین وژل سوي دي او په ورستي خبر کې اورو چې د افغانستان اړوند د اداري فساد د درنو جرمونو ته رسیدلې ځانګړې محکمې له لورې په یو علني محکمه کې څلور تنه په 15 کال او شپږ میاشتو تنفیزي بند محکوم کړل محکوم سوي درې تنه د عزیزي بانک پخوانی کارکونکي او یو یې هم صراف دي د عزیزي بانک دا درې تنه پخوانی کارکونکي تورن دي چې د دغه بانک $200,000 په غیر قانوني ډول له بانک استلی او یو صراف ته ورکړی دي اوس یو څو بهرني خبرونه د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ تاجکستان ته د سفر پر مهال له چارواکو سره ویني په دوشنبه کې د امریکا سفارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې منځنۍ اسیا ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر ډانیل روزنبل د تیرې یکشنبه په ورځ تاجکستان ته رسیدلی او سبا د چهارشنبه په ورځ به بیرته امریکا ته ستون سي تاجک چارواکي وایي روزنبل د دوشنبه په ورځ د بیړنۍ کمیټې له چارواکو سره وکتل او د طبیعي پیښو د مخنیوي په اړه خبری وکړي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان دفتر وایي د تر دې یو څو ورځې مخکې د امریکا د مرکزي قوې قومندان جنرال جوزف ووتل هم د دغه هیواد د ولسمشر امام علي رحمان سره وکتل چې او دوی دواړو د نظامي همکاریو په اړه سره خبرې وکړې. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره د سوچي ښار ته ورسېده. دواړه مشران به نن وروسته د پوتین په کور کې د جی شل هیوادونو د سرمشریزې په اړه خبرې کوي چې ټاکل سوې ده په همبورګ کې د جولای په 1 او 8 جوړه سي. دا یو ورځنی سفر روسیې ته د مرکل وروسته له هغه دوهم سفر دی چې روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې کریمیا له اوکراینه جلا کړه او په خپله خاوره پورې ونښلوله. په تاجکستان کې به د ګاونډي ازبکستان 15 ورځنی کلتوري جشن جوړ سي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مستبد ازبک ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د اړیکو بیرته ښه کېدل څرګندوي. د تاجکستان د کلتور وزارت نن وویل چې دغه هیواد به د ازبکستان کلتوري ورځې د می له 9 تر 11 ولمانځي. دا لومړی ځل دی چې دواړه هیوادونه یې د 1991 کال د شوروي اتحاد د سقوط په پایله کې تر خپلواکۍ وروسته لمانځي. په دې جشن کې به مخکښ ازبک هنرمندان ګډون کوي او ازبک فلمونه او هنري ټوټې به په دوشنبې او قرغون تپې کې نندارې ته وړاندې سي. د خبرونو پای.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام او همدارس فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي رادیو پښتو فیسبوک باندې لیدلی شي. په دغه پروګرام کې اوري چې د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې ISI رئیس کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو سره په امنیتي مسایلو په ځانګړي توګه له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې کړې دي. څه باید شوي چې نوید مختار کابل ته راشي؟ کارپو نصر الله ستانکزی په اړه وایي.
وجت پاکستانانو ته نو هم غمونو ولرده او ته یې ته ماکه پاکستان د حکومت په دې کې دی اړه د دې په معنا چې دا د دې افغانستان خلاص باندې ولا چې پاکستان نو کې به حلول کړي د سره څه دی.
مهموري چې مشرانو جرګه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د دیارلسو مهمو بندیانو نه خوشی کول د دې حزب سره د حکومت د موافقه خلاف عمل بولی.
دا فکر کوم چې د توفنامه غلط کار دی. دی په اول په توفنامه باندې ډېر دقیق فکر کول اوس پدې کې کم مابوسین قابل درایي دي کم نه دي.
د اسامه تر وژنې وروسته چې نن یې شپږ کاله پوره شول، القاعده په افغانستان کې په کوم حال کې ده؟
په افغانستان کې د دایز ظهور دې ته زمينه مخایله کړه چې القاعده دې په پټه توګه او له دې پرته چې خلکو پام ورته وشي خپل فعالیت امخته یو.
نور مهم مطالب هم لرو په دې هیله چې تر پایه را سره پاتې شي. د پاکستان استخباراتي ادارې ISI رئیس نوید خالد مختار کابل تتللی دی. د افغان حکومت یو سرچینی ازادي راډیو ته تایید کړ چې ښاغلی مختار او سره پلاوی په امنیتي مسایلو او له تروریزم سره د مبارزې په څرنګوالي له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړې دي. د پاکستان د استخباراتي ادارې رئیس کابل ته د ایاز صادق په مشرۍ دغه هیواد د پارلمان د یو پلاوی تر سفر وروسته تتللی دی. رحمت الله افغان په دې اړه د کابل په سټوډیو کې دی او تازه جزئیات راټول کړي.
د افغانستان د حکومت اجرایی ریاستوی چې د پاکستان د استخباراتو رئیس نوید مختار نن کابل ته راغلی. د دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی مختار له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره په امنیتي مسایلو او بحثونه کړي دي.
د پاکستان د استخباراتو مشر نن کابل ته راغلی او دلته د جمهور رئیس او اجرایی رئیس سره ناسد لوزا او پناست کې امنیتی موضوعات باندې بحث وشو.
مشخص نه ده چې د پاکستان د استخباراتو له رئیس سره په دغه سفر کې څوک ملګرتیا کوي. په همدې حال کې یو معتبر حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي دي چې نوید مختار له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس سربیره د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاکار حنیف اتمر او د افغانستان د ملي امنیت له رئیس محمد معصوم ستانکزی سره هم لید کاته کړی دي. دغه سرچینه وای د افغان ولسمشر او د پاکستان د استخباراتو رئیس په امنیتي مسایلو په ځانګړې توګه له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې کړي. له دې وړاندې د پاکستان د پارلمان یو پلاوی کابل ته راغلی وو او له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د ملي شورا له ځینو غړیو سره ملاقاتونه درلودل. د پاکستان د پارلمان رئیس ایا صادق چې دغه پلاوی مشري کوله، له ستنېدو وروسته په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې له افغان چارواکو سره یې د لیدو کتنو نتایج ښه وو. هغه همدارنګه ویلي وو چې ژر به د پاکستان د استخباراتو یا آی اس آی رئیس افغانستان ته ولاړ سي او هڅه کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې یو ځل بیا ښې سي. کابل ته د دغو پاکستانی پلاوو تګ راتګ داسې مهال پیل شوی چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي وي او افغان حکومت تل انتقاد کوي چې پاکستانی چارواکي له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې صادقانه عمل نه کوي. افغان چارواکو دا هم ویلي دي چې اسلام آباد په خپله خاوره کې د تروریستانو مرکزونه نه تړي او له افغانستان سره د دوه مخي سیاست لوبه مخ ته وړي، خو پاکستان تل دا ډول څرګندونې رد کړي او ویلي دي چې دا هیواد خپله د تروریزم قرباني ده. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی ویلي دي چې ژر به د افغانستان د ملي شورا یو پلاوی د پاکستان په بلنه اسلام آباد ته سفر وکړي. په ورته وخت کې د اجرائی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې عبدالله عبدالله به د پاکستان د پارلمان د رئیس په بلنه دغه هیواد ته سفر وکړي. که څه هم د ښاغلي عبدالله عبدالله د سفر په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو کابل اسلام آباد ته تمه لري چې له افغانستان سره په کړیو ژمنو رښتینی عمل وکړي او په خپله خاوره کې د تروریزم مرکزونه او وتړي. رحمت الله افغان، ازادۍ راډیو، کابل.
و امریدل چې د ISI رئیس په کابل کې دی او افغان ولسمشر سره په ځینو مهمو مسایلو له هغې ډلې په امنیتي مسلې هم دارس د تروریزم د مبارزې پر څرنګوالي بحث کړی دی. افغان کارپوهان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچن وضعیت د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI رئیس دې ته اړ کړ چې کابل ته سفر وکړي. د کابل پوهنتون استاد او کارپوه نصر الله ستانکزي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې کابل ته د ISI د رئیس سفر که څه هم د دغه هیواد د ستراتیژۍ د تغییر په معنا نه دی، خو ډیر بی اغیزی هم نه تمامیږي. له نصر الله ستانکزي سره مې شی په مخ کې خبرې کړې او دا پوښتنه مې ترې کړې چې څه باید شول څو د ISI رئیس په خپل کابل ته سفر وکړي.
او پاکستان ته اساسا پاوچ سیاست تللی او مناسبات ته هر طرف سي بلی دي چې باید دغه کړکې چې څه دي چې څنګه دا به سوابات نه اوري چې څه کومه ته دي چې باید اخبار شي چې تاسو تر پورت کې مو څو یو ستر پلاوی له پاکستان افغانستان ته راغلی وو او د وضعیت له جاج اخیستو وروسته بله اوس دغه پردي چارواکی یا استخباراتي چارواکی افغانستان ته راځي. څو دلایل کېدی شي، یو دا ده چې وضعیت پاکستانیانو ته نور هم غمونه وژنه ده او د هیئت مرکز د پاکستان د حکومت په دې په دې اړه د بل خوانه سره دا ده چې د افغانستان اخلا بندي مناسبات کې پاکستان موقف د هر وخت تېرېدو سره اقتصادي پاکستان فکر کوم د دغه اساسیاتونو په درک سره غواړي چې ځل بیا وو خپل دوه حرکتو سره زموږ ځان ته کمایي چې یا په بل عبارت وایم چې د موقعي استفاده وکړي او یو بل سیاسي معاشات ترسره کړي.
بله استاد، څه فکر کوي د امریکا ملي امنیت سلاکار مکماستر کابل ته راغی ورسره لغه اسلام آباد ته لاړ، د پاکستان د خبراتي ادارې رئیس سفر هم د تر هغه سفر وروسته کابل ته کیږي، څه فکر کوي مکماستر به څه ویلی وي او څنګه به د پاکستان په دریز کې تغییر راغلی وي؟ آیا دغه دریز برښتیا هم تغییر شوی وي که څنګه؟
زه فکر نه کوم چې د پاکستان ستراتیژي کوم ډېر لوی بدلون راغلی وي، اما په امید ډول د دې چې نړیوال خلک څه مخکې اشاره وکړه یم چې له متحده ایالاتو اظهار هم په دې اړه باید د نظر ونه غورځو او همدارنګه د کابل سخت دریځ د پاکستان په وړاندې چې عملي اقدامات لري غواړي، دا هم کېدای شي د دغه سفر د تشویق لپاره یوه لاره وي.
یو څه بل چې افغان حکومت تل ټینګار کړی چې مخامخ له پاکستانی چارواکو سره به په دې مسلې باندې خبرې کوي او هلته چې پوز واکمن دی، نو د نوید مختار راتګ به څنګه دغه فرصت افغان حکومت ته ورکوي چې خپل غوښتنې او خپل دریز په نیغه باندې ورته مطرح کړي؟
زه به کوم چې د افغان حکومت خپل موضوع باید د مخکې له پاکستانیانو ته څرګند کړي دي، اما دا ورته دی چې هغه جدي مسایل او ستراتیژیک مسایل چې د افغانستان د امنیت پورې تړاو لري او همدارنګه هغه مداخله چې تیریج پاکستاني ځکه افغاني چارواکي باید دغه پاکستاني مقام ته اجازه ووایي.
د افغان چارو د کارپو نصر الله ستانکزي خبرې مو اوریدلې چې کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د رئیس د سفر په اړه وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
facebook.com/azadiradio مهیروی چیز مونگ پختو فیسبوک ده و خبرونه پی که لوی گم دارست ده ازادی رادیو پی وی پانی azadiradio.com بنده تازه خبرونه شیبه پر شیبه لوی گیم. د افغانستان مشرانو جرګې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک په عملي کېدو ټینګار کړی. د دغې جرګې غړیو د سې شنبې په ورځ وویل د حکومت لخوا د حزب اسلامي د دیارلسو مهمو زندانیانو ګرځول د تفاهم لیک خلاف عمل دی. رپورټ په دې اړه ناجی صاحبی جوړ کړی.
د افغانستان مشرانو جرګه پر حکومت او حزب اسلامي غږ کوي چې د سولې تفاهم لیک ته ژمن پاتې شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سې شنبې په ورځ د حکومت لخوا د حزب اسلامي د یو شمیر بندیانو د نه خوشي کېدو په تړاو وویل هر هغه غاړه چې د دوی ترمنځ د سولې له شوي تفاهم لیک څخه سرغړونه کوي سولې ته ژمن نه دی.
تفاهم نامه او هغه څه چې د دوی ترمنځ کوم توافق لاسلیک شوی پاره کې ټول اړخونه ذکر شوی دي. دواړه خواوې باید هغې ته ژمن شي او دغه توافقنامه د حکومت په خوښه او د حزب اسلامي په خوښه ترسره شوی. هر هغه څوک چې د هغې توافقنامې نه سرغړونه کوي هغه سولې ته ژمن نه ده.
سره له دې چې ټاکل شوی وه د دوشنبې په ورځ د حزب اسلامي نه شپېد بندیان خوشي شي، خو حزب اسلامي وایي په وروستیو شیبو کې حکومت د دیارلسو مهمو زندانیانو نومونه له لسته ایستلي دي. ویل کېږي چې ولسمشر غني تېره ورځ د حزب اسلامي د دغو بندیانو د خوشي کېدو فرمان هم لاسلیک کړی و. د مشرانو جرګې د سې شنبې ورځې په عمومي ناسته کې د نورو سناتورانو ترڅنګ زلمي زابلي د حکومت دغه اقدام له حزب اسلامي سره د شوي تفاهم لیک خلاف یاد کړ.
دا فکر کوم چې د توافقنامې غلط کار دی. دوی په اول په توافقنامه باندې ډېر دقیق فکر کړی و چې کوم مابوسین قابل د رعایت دي کوم نه دي. اوس یې هغه توافقنامه سره ده حکمتیار صاحب راغلی دی، هغه پخپله وایي چې زه هېڅ موقف نه غواړم، زه د سولې لپاره راغلی یم او بیا موږ تاسو په دوه دوه بندیانو باندې بېرته هغه دې ته مجبور کړو چې نور مخالفین بیا د سولې لپاره یا زموږ توافقنامو لپاره مشکوکې کړو.
تر دې وړاندې بیا حزب اسلامي رسنیو ته ویلي چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون او د دغه کمیسون د مشر سیما سمر د مداخلې له امله د دیارلسو بندیانو نومونه له فهرسته ویستل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي له حزب اسلامي سره د شوي تفاهم لیک ټولو موادو عملي کېدو ته ژمن دی. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند وخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
حکمتیار صاحب نوم ایستل له تور لیست څخه و. نورې ستونزې ډېرې وړې دي او دا حل کېدونکې دي او دولت د دغې توافقنامې ټولو موادو عملي کولو ته ژمن دی.
دا مهال د حزب اسلامي ټول 2500 غړي د حکومت په زندانونو کې بندیان دي او د دغو بندیانو خوشي کول له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې تفاهم لیک مهمه برخه جوړوي. په ورته وخت کې یو شمېر سناتوران خبرداري ورکوي که چیرې افغان حکومت له حزب اسلامي سره د سولې هوکړه لیک په بشپړ توګه عملي نه کړي، نورې مخالفې ډلې به زړه خنه کړي چې له حکومت سره سولې ته حاضر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له وو د ماښام تر وو وی، خو په دولس پګنې منځنۍ چپو باندې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه هم د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې په اونۍ کې مهیروي. اوس هم راځو یو رپورټ ته چې د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په څرګندونو څرخیږي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي هغه قربانۍ چې د حق غوښتنې لپاره په تاریخ کې شوي بیرته به ونه ګرځي او د اسلام تر نامه لاندې به د بیان ازادي محدوده نه شي. عبدالله عبدالله د سې شمې په ورځ په کابل کې د خبریالانو د خوندیتوب او امنیت ملي کانفرنس ته په وینا کې ټینګار وکړ چې حکومت له آزادو رسنیو د ملاتړ په برخه کې کړیو ژمنو ته متعهد دی. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغان حکومت اجرایی رئیسوی د حق غوښتنې په برخه کې ورکړی قربانی او د بیان د ازادۍ په برخه کې لاسترولنې هغه څه نه دي چې په یو حرف او یوې جملې پایته ورسیږي. عبدالله عبدالله چې د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د خبریالانو د خوندیتوب او امنیت ملي کانفرنس ته څرګندونه کولې ژمنه وکړه چې د خبریالانو پر وړاندې ټولو ستونزو ته به رسیدګي وسی.
همه ما شما حمایت قوت
موږ ټول تاسو ملاتړ کوو. د رسنیو قوت داسې څه نه دی دی چې په یو حرف او یوې جمله غلی سي او یا هغه حرکت چې پیل سوی بیرته په شا سي. موږ نشو کولای د اسلام په نوم د بیان ازادي محدود کړو. هغه چا چې د دهمزنګ په زندان کې په خپلو وینو او سکرو یو څه لیکلي په تاریخ کې سبسوي دا ټولې څلوبې نه دي او د چا په غوسه هم نه لري کیږي. دغه کانفرنس د خبریالانو له حقونو څخه د ملاتړ بنسټونو او په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یانۍ لخوا د رسنیو د نړیوالې ورځې چې د مې میاشتې له درېمې سره سمون خوري جوړ شوی و. د دغو بنسټونو مسؤلین وایي حکومت په تیرو 15 کلونو کې له غوښتنو او انتقادونو سربیره بیا هم د رسنیو او خبریالانو د وضعیت ښه والي ته پام ونه کړ. له رسنیو څخه د دفاع بنسټونه اندېښنه څرګندوي چې خدای مکړه دغه لاسته راوړنې په اوبو لاهو نه سي. د افغانستان د خبریالانو فدراسیون رئیس فهیم دشتي د وسلوالو مخالفانو د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او په مرکز ولایتونو کې د یو شمیر حکومتي چارواکو له لوري د رسنیو ګواښ او د دوی نه خوندیتوب هغه موارد یاد کړل چې د دوی په خبره په دې وروستیو کلونو کې په پایتخت په تیره بیا په ولایتونو کې خبریالان ورسره مخ دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي تدامات یا مموتو په تیرو کلونو کې د څو افغان خبریالانو وژل کېدل د خبریالانو او د بیان د ازادي پر وړاندې د اندېښنې وړ وبلل. خو ښاغلی یماموتو په تیرو کلونو کې په افغانستان کې په دې برخه کې لاسته راوړنې د نورو هیوادونو په پرتله د پام وړ وبللې. هغه وایي په یو جګړیز سیمه کې له ستونزو سره سره کار کول په رښتیا چې د ستایلو وړ دي. د ولسواکۍ د بیان ازادي او د مساوي جنسیت مخالفین تل ستاسو قلم ته متوجه دي. خبریالان باید له دې نه خبر وي او پر وړاندې ودرېږي. بلخوا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو معین سید اقا فاضل سنچرکای وای حکومت په پام کې لري چې له رسنیو څخه د ملاتړ صندوق جوړ کړي.
و امر دل چې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویل چې د بیان د ازادۍ په برخه کې تر شوی قربانی به هیڅ کله لیاده و نه ایستل شي. اوس هم راځو یو رپورټ ته چې د افغان پولیسو د ټپي افغان پولیسو په اړه دی. یو شمېر افغان پولیس چې د بدخشان ولایت په زیبا کولسوالي کې له طالبانو سره په جګړه کې ژوبل شوي دا مهال د تاجکستان د شکاشم سیمې په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. په زیبا کې وروسته له هغه جګړه شدیده شوه چې طالبانو د دې ولسوالۍ پر مرکز پراخ بریدونه پیل کړل. تاجک چارواکي وایي د دې هیواد له پولیسو سره د افغانستان په بدخشان ولایت کې د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ سختې نښتې روانې دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې راپور وړاندې کوي.
جاروب کش یو له هغو وو افغان پولیسو دی چې په دې وروستیو کې د بدخشان ولایت په زیباک ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې ژوبل شوی دی. دا سرتیری اوس د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ په مرکزي روغتون کې بستر دی. جاروب کش او شپږ تنه نور ملګري یې د زیباک په جګړه کې له ټپي کېدو وروسته د بدخشان اشکاشم سیمې ته وړل شوي دي. د اشکاشم د مرکزي روغتون سرطبیب د ټپي شو افغان سرتیرو د روغتیا وضعیت په اړه د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته وویل دی وای د دې سرتیرو یو تن یې سا ورکړې ده. یو تن مو عملیات کړ اوس ښه دی. یو بل باید بل روغتون ته انتقال کړو. طالبانو د تیر اپریل میاشت په 26 نیټه د بدخشان ولایت د زیباک ولسوالۍ پر مرکز برید وکړ. که څه هم افغان چارواکي وایي چې د زیباک مرکز د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی خو د سیمې خلک او د پولې اغاړه تاجک مقامات وایي د زیباک په مرکز کې اوس هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په زیباک کې ټپي شوی افغان سرتیری جاروب کش وایي ساتونه یې مقاومت وکړ خو د مهماتو د خلاصېدو له امله یې پر شا تګ وکړ. دی وایي څلور ساعته مو له مخالفانو سره مقاومت وکړ. بلاخره مهمات مو خلاص شول او د نورو امنیتي ځواکونو لخوا کومک ونه رسید. د پوستې قومندان مو ویل چې باید له خپل موقعیت لرې شو. له پوستې چې 100 متره لرې لاړو زه په مرمۍ ولګېدم. د افغان او تاجک چارواکو په وینا زیباک د بدخشان یو ستراتیژیک ولسوالي ده چې د تاجکستان له اشکاشم او د پاکستان له چترال سیمې سره پوله لري. د تاجکستان امنیتي مقامات ویلي د بدخشان ولایت په زیباک ولسوالۍ کې روانه جګړې ته په پام سره له افغان پولیسو سره خپل ځواکونه زیات او تیار ځای کړی دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د روسي سلاکارانو د موجودیت په اړه څېړنې کوي. دغه وزارت وایي د دولت وزیر د سه‌شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې کشفي او اطلاعاتي ارګانونو ته هدایت ورکړل شوی چې په خپلې څېړنې وکړي. دا په اصل کې چې د کجکی ولسوال په تازه ویلي لس تنه روسي سلاکاران د ډاکټرانو په لباس کې طالبانو ته په دغې ولسوالۍ کې مشورې ورکوي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
سره لدې چې د افغانستان دفاع وزارت د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د روسي سلاکارانو موجودیت یا نه موجودیت نه تاییدوي، خو وایي چې دغه موضوع به په جدي توګه وڅېړي. د دغه وزارت وین دولت وزیري د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر کله چې په هلمند ولایت کې د روسي سلاکارانو د موجودیت په اړه کره شواهد ترلاسه شي، افغان حکومت به دغه موضوع له مختلفو لارو تعقیب کړي. په دې برخه کې دفاع وزارت په دقت سره کار کوي. کشفي او اطلاعاتي ارګانونو ته دنده سپارل شوې چې دغه موضوع په ښه توګه وڅېړي، او که چیرې داسې څه وي نو د ډیپلوماتیکو او نورو لارو به د افغانستان حکومت او دفاع وزارت پرې کار وکړي. دا څرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې په تازه کې د هلمند ولایت د کجکی ولسوال عبدالرزاق اخونزاده د دې ولسوالۍ په زمیندور سیمه کې د طالبانو په کرخو کې د روسي سلاکارانو د موجودیت خبره کړې. ښاغلی اخونزاده په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې وروسته له پنجابي او ایراني سلاکارانو اته تنه خزینه او نارینه روسی سلاکارانو د ډاکټرانو په لباس کې د طالبانو په ناستو کې ګډون کړی او هغوی ته پر دولتي تاسیساتو د حملې په اړه نقشې او معلومات ورکړي. خو د کجکی ولسوال عبدالرزاق اخون د خپل دغې ادعا د اثبات لپاره لا کوم شواهد او زیات معلومات نه دي ورکړي. دا لومړی ځل نه ده چې د طالبانو سره د روسیې د همکاریو خبره کیږي، بلکې له دې وړاندې هم یو شمېر سیمه ییزو چارواکو او په ولسي جرګه کې د خلکو استازو د دغه هیواد د مداخلو او طالبانو سره پر همکاری اندېښنه ښودلې. روسی چارواکو له دې وړاندې له طالبانو سره اړیکې لرل رد کړي، خو ویلي دي چې د طالبانو سره د اړیکو هدف د سولې بهیر ته د دوی هڅول و. حسن موکړه د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د روسی سلاکارانو د موجودیت په اړه د افغانستان د امنیت شورا نظر هم واخلو، خو د افغانستان د امنیت شورا مسؤلینو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د هلمند ولایت د کجکی ولسوال څرګندونې عادي وانخلي او دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي.
ازادي راډیو ته غوښتست. اسامه بن لادن چې څه باندې 14 کاله د امریکا د فدرالي پولیسو تر تعقیب لاندې و، لنن شپه کاله مخکې د پاکستان په پتاباد ښار کې د امریکایي ځانګړي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شو. په تیرو شپږو کلونو کې دا شبکه په افغانستان کې په کوم حالت کې و؟ په دې اړه احمد شیبار تفصیلي ریپورت جوړ کړی.
القاعده شبکه اوسم په افغانستان کې فعاله ده، خو دا شبکه تر پخوا کمزورې شوې ده. د دې شبکې د ضعف یو علت تکتونکو په باور دا دی چې له نن یو نیم کال مخکې د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د دوی دوه لوی کمپونه له منځه یوړل شول. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز څیړونکی حکمت الله اعظمي د دغو کمپونو په اړه وایي.
د افغانستان په تاریخ کې د القاعده تر ټولو غټ کمپونه وه. یو زما ملګری چې په دې عملیاتو کې برخه درلودل، نو هغه راته وویل چې دا تازه نه و جوړ شوی، یعنی داسې ښکارېدل چې دا د کلونو کلونو وې وه. او افغانستان دولت او یا خارجان او استخبارات احوال نه پاتلودي. نو د دې عملیاتو دوه ورځې تقریبا جریان درلودي چې دی ویل کېدل دوه سوال قاعده لوړ پورې چارواکي او غټ کمانډانان یې پکې کې یا وژل سول او یا مونیول سول. په دې کې یو شی چې زه درته دغه معلومات په بنیاد چې ما دلرم د سره شریکولای سم چې اکثره خارجان وو او شزي او ماشومان هم پکې کې وو.
د شورابک د عملیاتو په ترڅ کې دا خبر هم ورکړل شوی چې امریکایي او افغان ځواکونو د القاعده شبکې په دغو کمپونو کې بهرني پاسپورټونه، د جعلي اسنادو د جوړېدو وسایل، لپټاپ کمپیوټرونه، ډیجیټل کمرې، موبایلونه، جعلي کارتونه او یو شمېر نور وسایل ترلاسه کړل. د القاعده شبکې مؤسس اسامه بن لادن چې په 1990 کال کې له پوهنتون فارغ شو پاکستان ته ولاړ، د شتمن وو، نو په خپلو پیسو یې له افغان مجاهدینو سره چې د شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد جنګېدل مرستې وکړې. د په پاکستان کې د ټولو هغو کسانو لپاره چې د جګړې لپاره ځانونه تیاروي د روزنی کم جوړ کړ. القاعده دومره پیاوړې شوه چې د متحده ایالاتونو په باور په 1983 کال کې په تانزانیا او کینیا کې د امریکا پر سفارتونو په حملو کې لاسو. تر هغه وروسته د شبکې په 2001 کال کې د سپتمبر په 11 په نیویارک او واشنگتن کې حمله وکړه. د سیاسي چارو د کتونکو مجيب المار په باور تر هغه چې د دې شبکې مشر ژوندۍ وو، د شبکې ته نړیوالو د ډیر جدي خطر په سترګه کتل، خو په افغانستان کې د داعش لره مسکېدو سره له القاعده څخه توجه اوښتې ده.
په افغانستان کې د داعش ظهور د تزګنام خیال کړ چې مع القاعده دی په پټه توګه او له دې پرته چې خلکو په مو سره وسی خپل فعالیت امخته یوسي. نو د القاعده اوس د پام غورځېدل
اما د بیا یې کېدو په حال کې ده او غواړي چې نړیوال جهاد کامیاب شي. اوسنی فعالیت په آسیا کې او د آسیا په جنوب کې اوسنی فعالیت یوازې افغانستان او پاکستان پورې نه محدودېږي، بلکې په وروستیو کې دوی په هند کې هم خپل فعالیتونه شروع کړي دي او هلته یې سربازګري پیل کړې ده.
په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت په وینا تر شلو ډېرې تروریستي شبکې فعالې دي، خو بیا هم د القاعده پر ضد عملیات وخت په وخت کېږي.
مننه چې د ازادي راډیو دغه وروستۍ نیم ساعت پښتو خبری خبرونه مو اوریده. د ازادي راډیو بل نیم ساعت دری خبرونه جاوید نعیمی وړاندې کوي.